السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. نن د اتوار ورځ کال 2019 د جنوري د میاشتې شپږمه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې 10 بجې، افغانستان کې شوی دی 9:30 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې شوی دی. د خبرونو وړاندې کوونکی زه محمد اکرام
او زه فواد لامی.
اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د بلوچستان د کورونا چارو وزیر ملګرو ملتونو ته خواست کړی دی چې هغه صوبه کې د ترهګرۍ د علتونو د معلومولو لپاره دی له افغانستان سره پر ګډه پوله خپلې قواوې وګماري.
او افغان چارواکي وایي چې د نهي د ورځنه د پاکستان څلور ورځنی سفر شروع کوي. د افغان صدر لپاره د امن ځانګړی استاد عمر داودزی وایي چې کال 2019 به د افغانستان لپاره د امن کال وي.
او د متحده عربی اماراتو ولیعهد شهزاده محمد ابن زاید آل نهیان نن پاکستان ته په لنډ سفر کې په دوه اړخیزو اړیکو او اقتصادي چارو خبرې وکړې. د اطلاعاتو وزیر فواد چودري وایي چې د اماراتي چارواکي سفر د پاکستان د اقتصاد لپاره خورا ګټور دی.
ګران اوریدونکو، په دې یو ساعته خبری خبرونه کې به تاسو د افغانستان، پاکستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې یو شمېر رپورټونه او مرکه اوري. موږ سره اوسئ.
د پاکستان د بلوچستان صوبې د کورونو چارو وزیر ضیا لانګو تور لګولې چې په غصوبه کې ترهګر غني له افغانستان څخه ورځي. نوموړي له ملګرو ملتونو یا له یون څخه خواست کړی چې د افغانستان او پاکستان پر پوله دي داسې قواوې ځای پر ځای کړي چې د ترهګرۍ علتونه معلوم کړي. نوموړي دا خبره نن په کوټه کې خبریالان ته وروسته لغه وکړه چې د بلوچستان په دوه ضلعو په پشین او پنجګور ضلعو کې 214 وشوې او د یو تحصیلدار په ګډون ګڼ شپږ نور پکې زخمیان شول. په مکرې په دې حقله د حمید سمسور رپورټ.
چارواکي وایي چې لومړۍ پیښه له کوټ څخه د شمال په لور د 50 کیلومتره په واټن باندې په پشین کې رامنځته شوله. د پشین مرستیال کمیشنر وایس اف امریکا ته وویل چې د ښار په جان اډه کې د لیویزو د تحصیلدار ګاډۍ روانه وله چې د سړک له غاړې په ولاړ موټرسایکل کې زوروره چاودنه وسوه. په نتیجه کې د لیویزو تحصیلدار عبدالمالک ترین د ده ساتونکي صلاحالدین په شمول 11 تنه ټپیان شوي دي. مرستیال کمیشنر وایي چې په دغه پیښه کې تحصیلدار او د ده ساتونکي او نور 15 کسان کاری ټپیان دي. بیا یې دوی کوټې ته راستانه کړل. هلته بیا د ایران و سرحدي پولې ته نږدې د پنجګور په سیمه کې هم ناڅرګنده وسلوالو د امنیت خوندي ساتونکو ادارو کاپیلای هدف کړله. د پنجګور ځایي چارواکي وایي هلته هم د سړک لغاړې په موټرسایکل کې زوروره چاودنه وسوه چې له سببه یې دوه عسکر کاري ټپیان دي. بیا یې دوی سرکاري روغتون ته یووړل. دلته د کوټې پر سریاب سړک باندې هم ناڅرګنده وسلوالو د پولیسو ګزمه کوونکي پر ایګل فورس باندې ناڅاپه ډزې وکړې. د پولیسو عالی رتبه افسر وی چې د ایګل سکواډ په ځوابي ډزو کې دوه برید کوونکي کاری ټپیان دي. دوی اوس نیولې دي او له دوی څخه وسله هم ترلاسه کړې ده. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لانګو د دغو پیښو غندنه وکړله.
یي ټوټل نیټورک ایک ہی نیټورک ہے. یہ کبھی اپنے نام بدلتے ہیں، کبھی الگ گروپ سے کام کرتے ہیں، لیکن یہ سب پیڈ لوگ ہیں، پیسے لے کر دہشت گردی کرتے ہیں.
دا ٹولا یو شبکہ دا نوم بدلوی کلا بیا جلا ڈلوی کار کوی. دا ٹولا دا کرایے قاتلان دی پیسے اخلی تراگری کوی. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو وویل چې له افغانستان څخه تراگری اوس پاکستان ته را انتقال شوې ده.
اقوام متحدہ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ کوئی ایسا فورس آ کر ادھر بٹھا دے کہ اس دہشت گردی کی بڑھنے کی وجوہات کا پتہ لگا سکے.
ل ملګر ملتونو زخه خواست کوم چې د افغانستان پر سرحدي پوله دي داسې ځواک کښېنوي چې دلته د تراګرۍ د زیاتې سو پیښو لامل په ګوته کې. په بلوچستان له تیرو 12 کلو زخه امنیتي وضع ډیره خرابه ده. بلوڅ وسلوالې ډلې، طالبان په پیرکیزو پیښو کې ککړي مذهبي تندرو ډلې او دغه ډول داعش هم فعال دی. حکومت وایي چې د پخوا په پرتله باندې اوس امنیتي وضع ښه شوې ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون دی. د افغان صدر اشرف غنی ځانګړی استاذ محمد عمر داودزی وایي چې کال 2019 به د افغانستان لپاره یو ښه کال وي او تمه څرګنده کړې ده چې په دې کال کې به په افغانستان کې سوله وشي. نوموړي دا خبرې زمونږ همکار رحمان بنیري سره په یو مرکه کې کړې دي، تاسو وړاندې کوو.
سبا نه بل سبا د سه شنبه په ورځ د خیره د پاکستان سفر شروع کوم. د رئیس جمهور د خاص نماینده په توګه د منطقوي اجماع د حاصلولو لپاره، البته د سولې په مورد کې، خپل لومړی سفر د پاکستان نه شروع کوم د سه شنبه په ورځ، او څلور ورځې به ان شاء الله دربار ونیسي د پاکستان د سیاسي او فوزی مقامات سره به په جزئیاتو ملاقاتونه ولرو، او توقع مداده چې د پاکستان همکاري د پخوانه لا زیاته جذب کړي، چې د سولې پروسې سره همکاري وکړي، چې د خیر سره د سولې کوششونه نتیجه ورکړي، او په افغانستان کې د یو سرتاسري او پایدار سولې باندې منجر شي.
محترم داوزی صاحب، دا ستاسو سفر هم د دغه سولې په افغانستان کې چې د سولې د عمل روان دی یا پروسه روانه، د هغې لړۍ ده، هم په دغه لړ کې تاسو روان دي؟
هم دغه لړۍ ده، خو دا مختلف مرحلې دي. اوس چې د سولې ته نږدې کیږو، 2019 کال ان شاء الله د سولې کال دی، او چې نور نږدې کېدو باندې نو مختلفو ذرایعو نه، مختلفو طریقو نه ځان آماده کوو چې هم په منطقه کې اجماع جوړ شي. بینالمللي اجماع خو جوړه ده په سوله باندې، او هم د ملک په دننه هم اجماع جوړ شي.
څنګه تاسو اوس وویل چې پاکستان کې اوس هم کوښښونه لیدل کېږي، او په کال 2019 یا کال 2019 د سولې کال دی، نو دا په کوم بنیاد وایي؟ څه داسې خبرې دي چې په کوم بنیاد تاسو دا پیشګوئي کولی شئ؟
او مخکې مې تاسو ته وویل چې بینالمللي اجماع پام دی ده 2019 د سولې کال دی. منطقي اجماع تر یو حد پورې شته، تر یو حد پورې به موږ جوړو. هماهنګي شته ده په منطقه کې، او دا هماهنګي به د خیره په اجماع باندې بدلو، چې منطقه هم ټول سره کوششونه یو کې تر څو په سوله منجر شي. په داخل د افغانستان کې هم دی ورځ کې چې تاسو هر چا نه پښتنه وکړي چې څه غواړي، وایي چې موږ سوله غواړو. هیڅ دې نه، خو موږ سوله غواړو. د طالبانو په افکارو کې یو څه تغیرات موږ وینو، یو څه انعطاف پذیري شته، چې ان شاء الله دغه ټول موږ دې نتیجه رسوي چې همدا کال د سولې کال دی.
خو داوزی صاحب، موږ ته د طالبانو په افکارو کې تغیر نه ښکاري. مثال په توګه، هغه وایي چې تر اوسه د افغان حکومت سره خبرو ته تیار نه دي، او دغه رنګه امریکایانو سره خبرې کول غواړي. نو دا خو تغیر نه دی داوزی صاحب؟
تر اوسه به نه ښکاري، ان شاء الله زر به وښکاري. تر تیر کال یا پنځه شپږ میاشتې مخکې پورې حالت دا و چې طالبانو ویل چې اول موږ امریکایانو سره ملاقات کوو، د هغوی سره خبرې لرو، بیا پس د هغې د دولت سره. نو د افغانستان د دولت په تشویق باندې امریکایان حاضر شول چې د طالبانو سره مخامخ خبرې اترې وکړي. نو دا یو تحول و. اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې طالبان به د افغانستان د دولت رسمي مذاکراتي ټیم سره خبرې پیل کړي.
داسې څه اشاره طالبانو ورکړې ده؟ ستاسو تماس شوی دی که نه؟ څنګه وایي؟
ما هیله ده تاسو منتظر شي وګوري چې څه کیږي.
محترم محمد عمر داوزی صاحب، تاسو وایسه په امریکا ډیو ریډیو له وخت ورکړې او خبرې مو کولې، ډیره مننه تاسو.
تاسو نه مننه.
مهم خبرنا چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو، د خبر خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته، صرف 400 نه ده،
ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله
دا چې انا اوریدل چې څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کړ او اوس یې وډه
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
یا هم خر اغلی په افغانستان کې مو د سولې د هڅو په حق له رپورټ واورید دا چې د یوې خوانه د سولې خبرې روانې دي خو د بلې خوانه داسې رپورټونه هم په دې ورسوي کې خبره شول چې غنی د امریکا چارواکي له افغانستان څخه د خپل پوځیانو پر وتلو غور کوي کچیرته د افغانستان څخه امریکایي پوځیان ووځي نو حالات به څنګه شي په دې حق له زموږ خبريال ارشد مومند ل دوه چړونکو سره خبره کړې ده چې په دې رپورټ کې تاسو وړاندې کیږي
پاکستان کې سیړونکو خبريال رحیم الله یوسفزی وای صدر ترامپ د خپل وینا مطابق سشمیر عسكر وباسي چې ورسره به سیمه کې روانو د سولې خبرو ته مثبت پیغام هم لاړ شي
نو ممکن ده چې صدر ترامپ د خپل وینا په ځای کې او د هغه مطابق د سیمه کسانو باسي د غبرې زړه وباسي نو یو خو به افغانستان کې د ملکی فوج چې کوم موجود دي په منځ کې ډېر زیات اثر نه ورځي او یو به یو قسم له پیغام ورکړي افغانستان حکومت ته چې بل اخر د موږ وضو تاسو خپل تیاری وکړي تاسو ځان مضبوط کړئ بل دا خبره ده چې طالبان له یو پیغام ورکړي نو که دا د خپل اسکر وګاسي طالبان ته به یو مثبت پیغام لاړ شي
سیلونکو خبريال طاهر خان وای دیوار به امریکا په داسې حال د افغانستان نوزي چې د سولې لاروباسي او د افغانستان عسكر هم مستوان لري چې د امریکایي عسكرو په غیر موجودګۍ کې ملکی دفاع وکړي
او زرمی خلیلزاد خدا خبرم چې طالب په خپل دامن چې هغه په جنگ باندې په افغانستان باندې بیا وری قبضه نشي کولای او طالبان هغه کوشش چې طالبانو دا خبره کړې ده زموږ خبره د افغانستان فوج خو زموږ په نظر باندې پیاوړې دي درې ملک کو نه زیات فوج دی بیا نور سره امنیتی ځواکونه دی نغې هم مشکل به د طالب د پاره چې هغه په زور باندې یا لوی خارونه نشي یا کابل نشي لیکن امریکا زما نظر دا نه چې هغه به د بغیر د سولې د معاملې نه د افغانستان نو سي هغه به هغه وخت کې هیڅ کول فوجان یا زیات فوجانو باسي چې تر څو ضرورت د سولې سره معاهده وشي طالبانو سره
سوره زوړان هم په مطبوعاتو کې د افغانستان د وزیر امریکایي سرتیرو د وټلو خبرونه مخې ته راغلیو چې په افغانستان کې موجود د امریکایي عسکرو مشر ویلیو په رسمي توګه ورته لا هم سندي ویل شوی چې د افغانستان نه امریکایي عسکر وستلی او کنا ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا شبقدر
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون دی او زو افغانستان ته هلتا په شمالي برخه شمالي ایالت بدخشان کې د زرو کان نړیدلې دی او په کان کې دننه بوخت دیش کسان په دې کې مړ شپ دي تفصیل په د افغانستان ډیبر ریډیو خبريال حقمن روان راکوي
د هیواد په شمال ختیځ کې د بدخشان ولایت کوهستان ولسوالۍ کا شیا په کلی کې د سرو زرو پلټونکو پر کارګرانو تونل پرې وته چې لامل یې 15 کسان وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوی دی په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استاد محمد زکریا لډیوی سره په خبرو کې ویل چې دغه کسانو په خپل سر د سرو زرو د پیدا کولو په هدف کیندنی پیل کړی و چې نن لغرمه مخکې پر تونل نړیدل یو ل 500 زیات کارګران پکې گیر شوی دی
دا واقعیا کوهستان ولسوالۍ کې شوې ده او پاشوها قریه ده هلته یو کلی دی پاشوها نومی هلته د خلک کارګران دي او کارګران هغه ریکشوي کوي اسکاواتورونه والي او کان خاوره مور راوباسي او بیا وینځي او تیلای بیل کي همداسې کار کې غوښت وو خو به حادثه شوی دی تقریبا 50 نه زیات کارګران گیر پاتې دي اوسه پورې تقریبا 15 جسدونه راوسته ده او شپږ زخمیان دي
د ولسی جرګې غړي زیاته کړه د شګو او ډبرو لاندې شویو کارګرانو د رئیستلو لپاره حکومتي مرسته نه ده رسېدلې، خو د رغستان او کوهستان ولسوالیو عام ولسی خلک لاس په کار شوي دي تر څو هغه پاتې کسان چې د ژوند ژغورنې امکان یې نشته د مړو جسدونه یې راوباسي.
هلته خو تاسو له پته دی چې د خلک چې کار کوي بیلونو او کلندونو سره کار کوي، هلته یو وسایل هم درست وسایل نه شته، او متاسفانه داسې پته لګي چې اوس هغه کان کې چې څوک ګیر شوی دي هغې نه ژوندی پته نه لګي چې ژوندی هم پکې دی که نه دی، خو احتمالا به نه وي. دا غیر قانوني او غیر معیاري کار کوي خلک، هلته مندان چې هلته به یې خلک کار کوي، دا بیچاره چې هلته پاتې شوی دا کارګران دی.
زکریا ویل چې د سرو زرو په دې کان کې د زورواکانو لخوا د قانون خلاف او په خپل سر کیندنې له کلونو راهیسې روانې، او هغه کسان چې کان پرې نړېدلی ټول ولسی خلک او کارګران دي. د بدخشان کوهستان ولسوالۍ کې د سرو زرو په کان کې تر 500 زیات کارګران په داسې حال کې د تونل د ښویېدو په پیښه کې تر خاورو او شګو لاندې شوي دي چې دې ولسوالۍ ته د بدخشان له مرکزه غځېدلې لار د طالبانو لخوا تړل شوې ده. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو، افغانستان.
او بیا هم د افغانستان، د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو د هلمند په یوه ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو زندان باندې چاپه وهلې ده، او له هغه ځای څخه یې له لسو نه ډېر عام وګړي چې هلته بندیان وو د طالبانو سره راخوشي کړي دي. چارواکي وایي چې دغه راخوشي شوي کسان اوس هم د ملي امنیت له چارواکو سره دي، او د هغو نه به پوښتنې ګرویګنې وشي، نو که بېګناه ثابت شول هغوی به بېرته خپلو کورونو ته ولېږل شي. پام وکړئ په دې هکله د حقمل روان بل رپورټ.
د افغانستان سهیلي هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د طالبانو په یوه زندان چاپه لګول او 12 تنه ولسي وګړي یې آزاد کړي دي. د هلمند ولي ویانو مرزواک له ډیوي سره په خبرو کې وویل چې دغه عملیات د نهر سراج ولسوالۍ د نهر سراج په سیمه کې تیره ورځ ترسره شوي، او هغه ولسي خلک چې طالبانو لخوا په دې زندان کې ساتل کېدل آزاد شوي دي.
افغان قطعاتو امنیت خاص کتی تیره ورځ به نهر سراج ولسوالۍ په نهر سراج منطقه کې عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې د وسلوال مخالفینو یو زندان چې مربوط دی نهر سراج ولسوالۍ شاروال مربوط دی هغه په نقشه سوی دی، او هغه ځای کې د عملیاتو په ترڅ کې په دې زندان کې تبلیغاتي پاړې انفجاري توکي او د دې تر څنګ 12 کسه ملکي کسان چې هغه په اوځای کې د مخالفینو لخوا تخفیف ساتل کېدل هغوی را خلاص شوي.
زواک ویلی دی طالبانو له زندان څخه آزاد شوي کسان له افغان امنیتي ځواکونو سره دی، له هغو څخه څېړنې روانې دي، او هغه کسان چې بې ګناوي کورنیو ته به وسپارل شي. دی ولی ویان دا هم وویل چې په زندان د چپې پر مهال یوه اندازه چاودیدونکي توکي او د طالبانو تبلیغاتي پاڼې هم ترلاسه شوي دي. د هلمند ولایتي شورا منشي تبلا افغان ډیوې ته د دې زندان د موقعیت په اړه وویل چې د طالبانو دغه زندان د نهر سراج عمومي ویلې پر د حاجی دین محمد کا په کلی کې شتون درلود. افغان دی طالبانو دی زندان دی وضعیت په تړاو جیوی ته وویل
په دې کې ډیری کسان چې موږ معلومات کړی دي هغه خلکو و جرم د دې نه کړی چې باعث د بند وګرځي، اما دی په زندان کې ناشته په زندان کې هم د زندان نه دي چې سہولت برابر دي. په اصطلاح ګرمۍ په وخت یخ ځای او د یخ په وخت کې دا ځای ګرم چې خلک ژوند او حقوقي بشر پکې کې مراد شي. نو هلته خلک بل په پردي کوڅه په یو مسجد په یو داسې ځای کې کښېني، یو د یو باغ په کشمشخانه کې کښېني، خلک 15 میاشتې 2 میاشتې 1 میاشتې هلته د زندان په نامه د بندي په نامه ناشته د بنده
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې زندان په تړاو څه نه دی ویلې. دا لومړی ځل نه دی چې په هلمند کې د طالبانو زندان مات شوی. تر دې وړاندې هم په 2013 میلادي کال کې د هلمند په بیلابیلو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو لخوا د طالبانو یو شمیر زندانونه په نښه شوي، او لسګونه زندانیان یې له دې زندانونو څخه آزاد کړي دي. هلمند د افغانستان هغه ولایت دی چې د نورو ولایتونو په پرتله د طالبانو د حاکمیت سیمه پکې پراخه ده، او دا مهال مخالف مخالفین په بشپړه توګه پدې شو مساکله خانشین او نوزاد ولسوالۍ ولکلري د طالبانو تر واک لاندې سیمو پر اختیات په کتو د هلمند ولایتي شورا ویلې د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې لا هم د طالبانو ګڼ شمېر زندانونه شتون لري او افغان ځواکونو ته پکار ده چې له دې زندانونو څخه د عامو ولسي خلکو د ازادېدو لپاره عملیات جاري وساتي. حکم علي صدات، امریکا غږ، دی ریډیو افغانستان.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې،
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا.
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټلویزیون دی. د متحده عرب اماراتو ولیعهد نن د اسلام آباد لن سفر کړی دی او هلته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نورو اعلی چارواکو سره لیدل کتل کړی دی. پاکستان وایي چې دواړه مشرانو د دواړه ملکونو دواړه خیزه تعلقاتو او د سیمې په مهمو مسلو باندې خبرې اترې کړې دي. دا په داسې حال چې د دې وړاندې متحده عرب اماراتو پاکستان ته د درې عرب ډالر ورکولو ژمنه هم کړې ده. نور حال په دې اسلام آباد نه د ډیو رادیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
د متحده عرب اماراتو ولیعهد شاهزاده محمد بن زید ال نهیان د پاکستان لند سفر کړی دی او پاکستان حکومت ویلی دی د سفر له وجې نه یوازې د دواړو هیوادونو تعلقات به نور هم مضبوط شي، بلکې د پاکستان معاشي حالت په ځای کولو کې متحده عرب امارات به د پاکستان مرستې هم وکړي. شیخ محمد بن زید ال نهیان نن اسلام آباد ته رسیدو په وخت د دوی هرکلی وزیر اعظم عمران خان خپله کړی دی. وروسته یې خپله موټر هم چلولی دی او دوی یې ځان سره وزیر اعظم ماڼۍ ته راوستی دي. اماراتي شاهزاده او وزیر اعظم ترمنځ ملاقات تر څنګ د دواړو هیوادونو وفود په کچ هم ملاقات شوی دی. د پاکستان اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری اماراتی شاهزاده دا سفر د پاکستان لپاره ګټور ګرځولې دی او ویلې دي د دې معاشي ګټې به هم پاکستان ته رسی.
معاشي پیکج تو دے دیا ہوا ہے، اس میں جو پہلے بات تھی $3 بلین یو اے ای پہلے اناؤنس کر چکا ہے. اس میں کچھ جو ہے آئل ریفائنری کی انویسٹمنٹ ہے، اس کے اوپر بات چیت تقریباً فائنلائز ہو گئی ہے اور باقی جو ہمارے معاملات ہیں ان کے اوپر بات چیت تقریباً فائنلائز ہو گئی.
فواد چودھری وہی وړاندې اماراتو درې ارب ډالر اقتصادي بستې یا پیکیج اعلان کړی وو او متحده عرب اماراتو سره به دلته د تیلو صفا کولو، کارخانو او په نورو معاملو حتمی خبرې کیږي. وړاندې د پاکستان مطبوعاتي رپورټونو ویلي وو چې اماراتي شاهزاده به دو ورځو پورې پاکستان کې وي او 6.2 ارب ډالر اقتصادي پیکیج به پاکستان لپاره اعلانوي، خو تر اوسه پورې عرب اماراتو لخوا د پاکستان امداد لپاره حتمی رقم اعلان نه دی شوی. تیرو دریو میاشتو کې دا دریم ځل دی چې پاکستان او عرب اماراتو چارواکو ترمنځ ملاقاتونه شوي دي. تیر کال دسمبر په میاشت کې عرب اماراتو ویلي وو چې د پاکستان به اقتصادي توګه هر ممکن مدد کوي او غواړي چې پاکستان خپل خراب معاشي حالات ښه کولو لپاره IMF مدد وانخلي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د ملګری هیوادونو لخوا امداد په شکل رقم اغستل خپله کامیابی بلي، خو پاکستان کې مخالف ګوندونه دا د موجوده حکومت ناکام معاشي پالیسۍ ګرځوي. نن هم پخوانی صدر آصف علي زرداري بدین خار کې یوې جلسې ته ویلي دي موجوده حکومت هر شانه معاشي مدد غوښتنې کوي او په دې خوشاله هم دي، خو د خپلو غلطو پالیسو له وجې د پاکستان خپل 50 ارب ډالر یہ بے لے لی دی.
اس نے کشکول لیا ہوا ہے، کہیں سے 3 بلین، کہیں سے 2 بلین، کہیں سے 1 بلین کی بات کرتے ہیں. $50 بلین آپ کے اپنے سٹاک میں آپ کا اڑ گیا، جو کہ آپ کا اپنے غریب عوام کا پیسہ تھا، لوگوں کا پیسہ تھا. جب آپ کو یہ باتیں نہیں سمجھ آتی تو یہ نوکری کیوں کرتے ہو؟
آصف علی زرداری وہی کل چدہ حکومت جوڑ شو نو دا ونڈو بازار کے 9 ارب ڈالر کاروبار کے دو چوس سلویخت عربا پاتې شوې دي او د حکومت د خپلو غلطو پالیسو له وجې دا رقم چې د پاکستان خپل رقم وو بیللې دي. د امریکا لخوا په پاکستان امداد بندول وروسته آی ایم ایف هم په پاکستان سخت شرطونه ایښي دي او وایي کچره قرضه غواړي نو دغه شرطونه به مني.
تاسی یو ملک پل همشتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای
VOA او د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې د زلزمو کې همکار مختار خلیل صاحب د پاکستان د پوځي عدالتونو په حواله یو رپورت ته کتنه کړی ده.
پاکستان کې ترهګرولا د عبرتناکو سزاګانو ورکولو د پاره د کال 2015 په جنوري کې فوزی عدالتونه قائم کړی شول. د دې د پاره د پاکستان په آئین کې یو وشتم نمبر او د پاکستان د فوز د کال 1952 په قانون کې ترمیمونه وکړی شول. د دې عدالتونو منځوري د دوو کالو د پاره وا پروانه میاشت کې د دې د میاد ختمېدو تر مخه د قانون وزارت د فوزی عدالتونو د میاد اوګدولو یو تجویز وفاقي کابینه ته لیږلې ده. د آئین تر خې قائم دي فوزی عدالتونو کې عام خلکو باندې د ترهګرۍ په تورونو کې مقدمه چلولې شي. نن د پاکستان د انګریزي ژبې په ډان اخبار کې د فوزی عدالتونو د میاد اوګدولو په تجویز د ریما عمر یو تفصیلی او تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. ریما عمر ډان کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د پاکستان پارلیمان لپکار دي چې دا ځل د فوزی عدالتونو د میاد اوګدولو په معاملہ کې د پاکستان د خلکو د بنیادی حقوقو د حفاظت خپل فرض پوره کړي او د فوزی عدالتونو میاد نور اوګد نکړي. د فوزی عدالتونو په ځای د پارلیمان کې موجود ټول فریق د ملک په عدالتي نظام کې داسې اصلاحاتو کې چې دا نظام ښه اثرناک شي او چې زر تر زر او صحیح فیصلې کولی شي، ځکه چې فوزی عدالتونه د ترهګرۍ د اصلي خطرې نوغې نشي وستي. ډان لیکي چې د کال 2014 په دسمبر کې پېښور کې په آرمی پبلک سکول کې د ترهګرۍ په پیښه کې د یو نیم سل تنکو ماشومانو او د هغوی د زنانه استادانو د ناترسه قتلانو وروستو د هغه وخت حکومت د شلو نقطو قامی عملی منصوبه تیاره کړه. د فوزی عدالتونو جوړول د دغې قامی منصوبې یو اهمه نقطه وه. دغه وخت متعلقه حاکمانو قام سره دا لوس کړی و چې فوزی عدالتونه د دوو کالو دپاره جوړولی شي او په دې دوو کالو کې به حکومت د ترهګرۍ پر ضد د ادارو د مضبوطولو دپاره ضروري عدالتي اصلاحات کوي. همدغه وجه وه چې په آئین کې د فوزی عدالتونو د جوړولو دپاره د کړي یو ویشتم ترمیم موده د کال 2019 په 1 مارچ ختمه شوه، خو پارلیمان د 3 ترمیم تر مخې او د فوز په قانون کې د بدلون کولو تر مخې د فوزی عدالتونو میاد د کال 2019 د جنوري تر 8 تاریخه پوری اوګد کو، کم چنن یعنی د اتوار پورل پشپګم جنوري ختمېدو والے دی. خو د قانون د وزارت وینا ده چې د فوزی عدالتونو میاد به د روان کال د مارچ په 3 تاریخ ختمیږي. د قانون د وزارت د بیان کړي تاریخ تر مخې اوس د فوزی عدالتونو په ختمېدو کې 3 میاشتې پاتې دي، خو د عدالتي نظام د اصلاحاتو عمل لا تر اوسه پوری شروع کړی شوی قدرې هم نه دی. ډان لیکي چې د فوزی عدالتونو د جوړېدو 4 کاله شوي دي. په دې 4 کالو کې فوزی عدالتونو ترهګرۍ سره د تعلق لرونکو جرمونو په سر 614 کسان سزا کړي دي. په دوی کې 346 کسان پانسي کړي شوي دي او 201 تنانو ته د قید سزاګانې اورولې شوي دي. مضمون زیاتی چې فوزی عدالتونو د آئین بنیادی اصول هدف کړی دی او هغه دی د اختیاراتو جدا کول، د عدلي ازادي او د بنیادی حقوقو تحفظ. د ترهګرای په هر مقدمه کې فوزی عدالتونو ملزمانو ته ځان لا د وکیل نیو اجازه نه دی ورکړي. د دوی د مقدمو په پرانستی عدالت کې د سماعت کولو اجازه نشته. دوی ته سیول عدالت کې د اپیل کولو حق هم نشته. دین علاوه 98% سزاګانې د مجرمانو د اقبالی بیانونو په بنیاد ورکړي شوې دي، خو دا اقبالی بیانونه دوی نه په والو ټاکولو او په دوی د تشدد کولو په ذریعہ اخیسته شوې دي. فوزی عدالتونه د ملزمانو خلاف صحیح الزام نمونه هم نخ کار کوي، نو ورته د فیصلو نقلونه ور کوي او نو ورته د فیصلې ثواب خکار کوي. دا اخبار لیکي چې پیښور هاي کورټ خپل یو تازه فیصله کړې ده او یو مجرمانو خلاف د فوزی عدالتونو فیصلې ختمی کړې دي. پیښور هاي کورټ خپل فیصله کړې ده یو اهمه نقطه ښکاره کړې ده چې په فوزی عدالتونو کې د روانو مقدمو او په زبردستۍ سره د غایب کړې شوو کسانو خپلو کې نږدې تعلق دی. ریما عمر ڈان اخبار کې چاپ شوی خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې د پیښور های کورټ په فیصله کې په واضح الفاظو کې لیکلی شوی دی چې د پارلیمان لخوا فوزی عدالتونو ته په عامو خلکو د مقدمو چلولو اجازه ورکول د پارلیمان د خلکو په بنیادی حقونو سلامي کیدل دي. زموږ سیاسي مشران نه یوازې په دې ظلم او بې انصافۍ خاموش دي، بلکې حکومت خو د دې فوزی عدالتونو د میاد د اوږدولو عمل بیا شروع کړی دی.
چپ ازادی او مرکبه زانت یو لار خو خو ما ته پتاوا چکه زان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خو
ک بل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان وند باید تبل لپاره یو مثال جوړ سی.
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستای شئ،
تاسو هم بدلون راوستای شئ،
تاسو هم بدلون راوستای شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون دی. د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان لری پرتی شوال سیمی بیکور شبو کډوالو د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې تیر ورځ احتجاج کړی دی او ویل دي تر اوسه پورې د دغه سیمی په زرګونو کډوال هغه بیکور دي. سپه افغانستان کې اوس هم د کډوالۍ ژوند تیروي او سره پاکستان په بیلابیلو برخو کې دوی خپل سیمو ته د بیرته ستنېدو او د بنیادی اسانتیاو غوښتنه کړې ده. نور حال په د سیمې نه د ریډیو خبريال عدنان بټنی وړاندې کوي.
سوال کے عوام کو مونگ پخلا خاورا
امن غواڑو امن غواڑو
تحصیل سوال کو
فعال کرو فعال کرو
د اوازونه د شمالي وزیرستان څخه به کور سیمې د شمال سیمو خلکو دی چې تیر ورځې په بنو سیمه کې احتجاجي مظاهره کړي. د دوی درې بنیادی غوښتنې وې: د ضرب عذاب عملیات له امله به کور سیمې کډوال بیرته خپل سیمو ته واپس کول، د شمال تحصیل انتظامیه په ځای کول، او د قبایلي سیمو د صوبایي پارلمان لپاره جوړ شوی نوی حلقه باندې کې شمال تحصیل خلک شاملېدل شامل وو. شمال د شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې د مرکز میرانشاه څخه نږدې 80 کیلومتر لري، سویل ویدیز او افغان پولیس په څیرمه موقعیت لري. د ضرب عذاب عملیاتو پر مهال پوځي چرواکو کال 2015 جنوري په میاشت کې شوالو خواته پرختیا کړې وه، او د عملیاتو له امله زیاتره کډوالو د پولې پورې غاړې افغانستان ته کډې کړې دي. خو تر اوسه پورې د شوال سیمې خلکو بیرته خپلو علاقو ته واپسي نه ده شوې. په سیمه کې د سیمه ییزو خلکو د نشتوالي په وجه د تیر شوي کال په مردم شمارې کې هم شوال تحصیل کې خلک نه دي شمارل شوي، او استادان چې د قبایلي سیمو نوې حلقه بندۍ د صوبایي پارلمان لپاره جوړې شوې دي په هغه کې هم شوال تحصیل نه دي شامل کړی شوی. دغه د شوال سیمې خلک وای په کډوالۍ کې ژوند انتهایی زیات له مشکل سره مخامخ دي، او دوی په حکومتي کسب بیخي له پامه غورځول شوي دي. د یو احتجاج کوونکي ولی رحمان دیوسره حال تیرولو پر مهال وویل دوی ته په دې کډوالۍ کې مرستې هم نه ترلاسه کیږي او زیاتره کډوالۍ بیرته په افغانستان کې میشته دي او د هغې د واپسۍ لپاره هم کوم انتظام نه برابرېږي.
د شمالي وزیرستان کې چې ضرب اعظم آپریشن شروع شو په دغه دوران کښې ګیټینه ټول وتړل شول او دغه خلک د شوال تحصیل خلک ټول افغانستان طرف ته منتقل شو، ټول خپل وطنه بېداخله شو. دغې سره د حکومت په سده باندې هیڅ امداد نه وشو. دا څلور کاله کېږي چې د هر څه شي نه محرومه دي. ودې د پشاول کښې چې کوم څومره نقصانات شوي دي هغه دا حکومت بحال کوي. موږ دا هم مطالبات وو چې موږ چلغوزه دي که نه ځنګلونه دي، هلته فصلونه ټول تباه شوي دي او موږ ډېر در په در او خاورې په سر یي. تر هغه وخت نه چې موږ د وزیرستان د شوال تحصیل نه رو بېداخله شوي یي، موږ ته حکومت هیڅ مرسته او څه امداد نه دی رسره کړی. موږ د حکومتي پیکج نه هم محرومه یي. موږ دلته کې کرایه په کورونو کې اوسېږي او دلته کې موږ ته هیڅ سهولت نشته.
د دوی د واپسۍ په اړوند د اف ډی ایم وین احسان داور ډیوه ته زیاته کړه کومې علاقې چې ورته حکومتي چارواکي د کلینس یا د پاکۍ رپورټ ورکړي او دوی تر هغې وروسته بیا هغې علاقې ته کډوال واپس کوي. خو د شوال په اړوند دوی ته واپسۍ په اړوند په سیمه کښې میشته حکومتي چارواکو یا پوځي سرتېرو څه حال احوال نه دی ورکړی. هغه وویل په افغانستان کې میشته کډوالو نږدې تر 3000 نه زیاتو کورنیو د واپسۍ لپاره نوملیکنه کړي او زر تر زر به دغه د واپسۍ عمل له افغانستان څخه د غلام خان د لارې پیل کړي. دا هم وویل چې په دې کډوالو کې ځینې کورنۍ ته مالي مرستې نه ترلاسه کېږي، خو دا هغه کډوال دي چې له افغانستان څخه د غلام خان څخه پرته په بېلابېلو لارو راستانه شوي دي. خو زیاته کړه دغو کډوالو د اسانتیاو لپاره به دی بل څه لاره راوباسي.
هر سړی چې کله د خپل کور نه راوځي نو هغې ته بیا د خپل کور غوندې اسانتیاوې نشي میلاوېدله. نو دوی په دې باندې مونږ ګرام نه بولو چې دوی یا مظاهره وکړي یا فریاد وکړي یا ګیله وکړي. دوی چې هر څه دي دا په خپل ځای ټیک دي، خو مونږ هم لګیا یو دوی دپاره چې څومره زمونږ د ادارې یا زمونږ څومره د بارنه د فنډونو واسط دی نو هغه مونږ دوی دپاره کوو چې دوی چې کوم مشکلات دي چې هغه کم نه کم مونږ وکړو ورسره. واپسې داسې ده چې د دې یو باقاعده پروسیجر دی چې هلته کوم امنیتي ځواکونه دي هغه د علاقه کلیئر کړي. اوس هم کار لګیا دی چې کومې علاقې هم کلیئر کېږي نو مونږ به خلک لګو.
یاړی دوی چې د شمالي وزیرستان ضرب اعظم عملیاتو نه نږدې 4 کاله نه زیات وخت پوره شوی او حکومتي چارواکي د عملیاتو نه بې کوره سوي زیاتره کډوال بېرته په خپلو سیمو کښې په ځای کولو دعوه لري. په وروستیو کښې ځایي انتظامیه شمالي وزیرستان ته په تګ راتګ بندیز ختم کړی او ویلی چې څوک د پاکستان تذکره یا قومي شناختي کارډ لري هغه بغیر انټری یا چرادارۍ شمالي وزیرستان ته تګ راتګ کولی سي. دا په داسې حال چې د افغان پولیس سره په څېرمه نږدې د تخیل زوی سدګۍ، د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه، ماچس، ظفر ټاون او دغسې د شوال سیمو خلک یا تر دې مهاله بېرته خپلو سیمو ته نه دي واپس شوي. دا دې هم یادوي چې د اف ډی ایم تر مخه دا مهال هم د شمالي وزیرستان نږدې تر 15000 نه زیاتې کورنۍ د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي چې له دوی سره د نړیوالو په ملاتړ مالي مرستې هم ترسره کېږي. عدنان بیٹنائی، دیوا، شمالی وزیرستان.
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوری موږ پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سی. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټویټر @voadiva.
سم د امریکا حالات. دلته په امریکا کې نن د دیش پاړسم ورځ ده چې د مرکزی یا د فدرال حکومت ادارې په جزوی توګه د بجټ یا د مخارجو د نشټوالي له امله تړل شوي پاتې دي. په دې حال کې د حکومت مخالف ګوند دیموکرات د حکومت سره خبرو ته ادامه ورکوي او نن ډونالډ ټرمپ چې د امریکا ولسمشر دی هغه کمپ ډیوډ ته تللی دی او هلته به د خپلو وزیرانو سره یا د کابینې له غړو سره خبرې وکړي. هغه دا ګواښ کړی دی چې دی به هیڅکله د مکسیکو سره پر پوله باندې د دیوال جوړولو لپاره د پیسو د غوښتنې څخه تیر نه شي او دا خبره یې هم کړې ده چې که چیرته اړتیا وه نو دا کولی شي چې بیړنی حالت اعلان کړي او دغه دیوال په پوځ باندې آباد کړي. پام وکړئ په دې حکله د نوشیروان قلندر رپورټ ته.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ او د پارلیمان د منتخب استادو د ایوان ترمنځ په مکسیکو پوله د دیوال جوړولو په شخړه اختلافونه دوام لري او په دې لړ کې د خالی په ورځ د وایټ هاوس د چارواکو د کانګرس د غړو ترمنځ د شو خبرو اترو سره نتیجه نه دراوتلې. هم دغه وجه ده چې نن په 14 ورځ هم په امریکا کې مرکزی حکومت په جزوی توګه بند دی. د کانګرس او وایټ هاوس ترمنځ د اخراجاتو په سر اختلافونه وروسته له هغې نور هم تون شوي دي چې تېره ورځ د منتخب استادو ایوان یا هاوس آف ریپرزنټیټیو د روان مالی کال د اخراجاتو سره تړلې شپږ بیلونه منظور کړل، خو د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د هغه بل منظوري یې ورنکړله چې نوموړي ټرمپ وای کانګرس دې د مکسیکو هیواد په پوله د دیوال جوړولو لپاره 5.6 ارب ډالر هم منظوري کړي. خو ډیموکراټیک ګوند چې دا وخت په لاندینی ایوان کې اکثریت لري د صدر ټرمپ د دیوال خرچې نه مني او د کانګرس نوې سپیکرې نینسی پیلوسی چې د تیر زیارت په ورځ یې په دویم ځل د خپل عہدې سوګند پورته کړی دی یوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې د صدر ټرمپ د دیوال لپاره غوښتنه منل د امریکایانو پیسې ضایع کول دي. د امریکا برنی ایوان یعنی سینټ کې بیا د واکمن ګوند یعنی ریپبلیکن اکثریت دی او دغه ایوان کې د اکثریتي ډلې مشر مچ مکانل تیر ورځ ویلي وو چې دوی به د لاندینی ایوان د اخراجاتو د بیلونو منظوري نه ورکوي. د ویلو د داسې بیلونو به چر هم منظوري ور نه کړي او وخت په پرې ضایع نه کړي چې ویني چې صدر ډانلډ ټرمپ به هم د دې منظوري نه ورکوي. صدر ډانلډ ټرمپ د لاندینی ایوان لخوا د اخراجاتو لپاره د شپږو بیلونو له منظوري وروسته په خپل غبرګون کې ویلي دي چې ورسره د دیوال جوړولو لپاره دویمه لار هم شته او هغه دا چې په هیواد کې بیړنۍ حالت پزې کړي او په دغه موده کې د دیوال لپاره اخراجات رو باسي. صدر ډانلډ ټرمپ دا هم ویلي دي چې ډیموکراټان په دې ښه پوه دي چې د وایټ هاوس په وړاندې دوی بریالي نشي پاتې کېدی، خو دوی په دې شخړه یوازې سیاست کول غواړي. د دیوال د اخراجاتو د منظوري لپاره نن په واشنگټن کې د وایټ هاوس او د کانګرس د غړو ترمنځ د خبرو اترو ناکامه کېدو وروسته د سپینې ماڼۍ د انتظامی عملی چیف یا مشر میک میلونی مطبوعاتو ته ویلي دي چې په خبرو کې څه خاص پرمختیا نه ده شوې. دی وایي چې په دې هم ډېر حیرانه پاتې دي چې داسې ولې کیږي. د امریکا د نائب صدر مایک پینس مشیر بیا ویلي دي چې د کانګرس د غړو سره یې تفصیلي خبرې اترې شوې دي او دغه خبرې اگر چې کامیاب شوې نه دي، خو وایي د اتوار په ورځ به یو ځل بیا په دې اړه خبرې اترې کیږي. په سپینه ماڼۍ کې هم په دې لړ کې د کانګرس د غړو او د صدر ډانلډ ټرمپ د زوم او د وایټ هاوس د سټاف د اعلی مشرانو ترمنځ اهمې غونډې شوې دي، خو د سفر مختیا او رپورټونه پکې مخې ته نه دی راغلي. د دواړو خواو لخوا په خپل خپل دریز د ټینګ ادریدو په نتیجه کې د مرکزی حکومت سره تړلې ادارې په جزوی توګه بندي او نږدې 8 لک سرکاري ملازمانو ته تنخواګانې نه ملاويږي. د ملازمانو د غشمیره د وفاقي حکومت د ټولو ملازمانو سلورمه برخه جوړیږي. صدر ډانلډ ټرمپ ویلي دي چې کانګرس د دیوال لپاره اخراجات نه منظوروي نو مرکزی حکومت د یوې میاشتې نه تر شپږو میاشتو او که غواړي نو تر کلونو بندي دي شي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی او زو په چین د چین په شانډانګ سوبې په کنداو خار کې یوې خزې ته په انټرنیټ باندې ډېر زیات شهرت ملاو شوی دی. چا چې زده کړه په لارو کوڅو کې د پانو نه کړې ده او د هغې وروستو انګلیش یا انګریزي ژبه یې زده کړې ده چې نور خلکو ته یې ښایي. د وایس اف امریکا یو رپورٹ پتا اوسه زمونږ همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د چین د مشرقي صوبې شینډانګ د شنګتاو خار اوسیدونکو د هر قسمه ستونزو باوجود په خپل سر د انګریزي ژبې د ترجمانې په هیڅ په انټرنیټ باندې ډېره مشهوره شوې ده. سلور سلویخت کلنه یون یانګ هوا هر سحر د خزلو د لټولو نه شروع کوي. دا د خرڅ قابل سامان راټولوي. دا د ډېرې مودې نه هم داسې ژوند کوي. د دې شیانو د خرڅ نه ورته ډېرې کمې پیسې راجمع کیږي او ډېر په ګرانه پې خپل ژوند کوي. خو د انګریزي ادب سره د دې بې کچه مینه دا د نورو خلکو نه ځانګړې کوي. یوان لایبرری ته ډېره ورځي. لایبرری د دې نه د یوې ګنټې د ګاډي په مزل ده. یوان گنی چې په هدا د ژوند بدلول شي.
زه هر وختي ایشان ینګ لیبرری ته ځم. د غلطه ورتل ډیر اسانه ده. په دې لیبرری کې د امریکایي او برتانوي ادب ډیر کتابونه دي. تیر کال ما په لیبرری کې د انګریزي ادب نیمه نه زیات کتابونه لوستلی وو.
دا وایي عصري ادب په خپله ډول د اوسني حالاتو عکاسي کولی شي.
د کالجونو زیاتره زده کوونکي کلاسیک یا زوړ ادب لوستل خوښوي، خو زما عصري ادب خوښ دی. دی مون اینڈ سکس پینس ډیر ښه دی.
د دې په کور کې د انګریزي ژبې ادبي کتابونه د لیب دلیب پراته دي. یوان د تیرو شلو کالو راهسې انګریزي لولي او دا د ځان د پوهې لپاره خپله ترجمه کوي.
د دوی خیال دی چې زه سرګردانه لیونۍ یم، ځکه چې زه کورنۍ نه لرم، بچی مې نشته، او دا دوی ته عجیبه خبره ښکاري. زه هیڅ پیشه نه لرم او هیڅ کورنۍ مې نشته.
خدا پوهیږي چې دا کار یې د ټولو بالا دی، ځکه چې دا یې د ژوند یو ارمان وو. یوان په کال 2018 کې یو کتاب ترجمه کړی وو، خو دا نه وو چاپ شوی. او اوس دا د جارج آرول د ناول 1984 ترجمه کوي.
په پاکستان کې له 1 میلیون نه ډیر افغان مهاجرین یا کډوال میشت دي. په دوی کې داسې کډوال هم شته چې هلته ژوند او کاروبار مختبیي او هلته پیدا شوي دي، لوی شوي دي، او هغوی حتی په ځینو ځایونو کې په هنري برخو کې هم برخه اخیستې ده او هنري آثار وړاندې کړي دي. په دې کې یو ځوان دی چې دا ځل یې په یو هنري نندارتون کې برخه اخیستې وه، او هغه خپل د وطن یاد ډیر کوي. په دې هکله زموږ خبریال ورسره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راګرځو.
آسیا یک پیکر یا بگید است که ملت افغان در این پیکر دید است از فساد و فساد آسیا از گشاد و گشاد آسیا. سید وطنیار پژواک که هم در افغانستان در نگرار در ولایت جلال آباد در مرکز در یه دریم روزنی ورکشاپ چه پدی که اتیا سلن پاکستانیان و پدی که شل سلن افغان ریفیجیز و افغان مهاجر پدی که گدون در لودی نو پدی که پدا غشل سلن که نو دا خو سرگند تعداد دی چی اقلیت دی. دریم روزنی ورکشاپ که افغان مهاجرونو هغه تاوتریخوالی چی مثال دیر شکال دی به یو کراونو که پستوز و مشکلاتو که مثال تیر کرد نو دلی هغه دا آرد دا هنر دلاری زدی دا غنور سر شریک کرد چی یو داس هیواد دی چی دا سیاز رد دی او هغه دا که داس تاوتریخوالی او داس زیدی. نو انسان کولا شه په دغه درې ورځنی ورکشاپ کې د هنر د لارې هغه فعالیتونه چې مثال دی لري کولا شه د نورو سره شریک کړي، نړیوالو سره شریک کړي چې موږ په هیواد کې سره روان دي او څه کیږي. دا د هنر له لارې انسان کولای شي چې خلکو ته مثال څرګند بیل کړي. نو ډیر زیات خوښ یم چې دا درې ورځنی ورکشاپ کې چې د فن جرمن ورکوي او په دې کې مثال افغان مهاجرین هم کولای شي د اشتراک وکړي، ګډون وکړي. دا زموږ لپاره ډیر د افتخار ورځ وه، او زه خصوصا چې ما د اشتراک کوي د افغان ځوانانو د ادبي څانګې مسؤل چې زه یم نو واقعا زما لپاره هم یو د افتخار ورځ په دې خاطر باندې و چې د دې نه وروسته چې انشاءالله نور داسې پروګرامونه دایریږي زه به دغسې نور افغان ځوانان هغه خبروم، او افغان ځوانان به وکولی شي د لی راسي او د دې درې ورځني ورکشاپ لارې به ډېر څه زده کړي چې کله چې دوی خپل هېواد ته ستنېږي، افغانستان ته ستنېږي، نو انشاءالله د یو ډک جسماني او همدارنګه د هنري فعالیتونو سره سره به دوی خپل هېواد ته ستنېږي او همدلته به خدمت.
تاسو دا وخت په کوم ځای کې دغه فعالیت کې دلته مشارکت کړی دی، او له تاسو سره نور څوک دي، څومره ځوانانو پیغلي در سره؟
زه په خپله د اوس استوګنه چې کوم هغه په کمالو کې استوګنه کوم. درې موږ سره د 12 ټولګي فارغین هم درې مثال ګډون کړی دی چې هغه د مختلفو لیسو د افغاني مکتبونو څخه دي، هغه هم درې راغلي دي سره. نو ما په خپله د کمالو څخه زه راغلی یم او درې په سټي حال کې چې د کوټه مرکز دی درې موږ ګډون کړی دی.
څه پیغام لري په وروستیو کې خلکو ته، کتونکو ته؟ او
پیغام ټولو ته معلومه ده چې د اقبال صاحب یو شعر دی، وایي آسیا یک پیکر یا بگید است که ملت افغان در این پیکر دل است از فساد و فساد آسیا از گشاد و گشاد آسیا. نن د آسیا زړه نه آرام دی، نن د آسیا زړه درد، غم او داسې افسونګري لري. نو دا اوس ټولو دنیا ته پیغام سوی ده او ټولو دنیا ته دا مثال وسی سوی ده. نو موږ د ټولو نړیوالو څخه دا هیله کوو چې مثال د آسیا زړه ته عذاب مو ورسوي، د آسیا زړه ته اذیت مو ورسوي، چا چې هم اذیت ورسوي نور اذیت ضرورونه مثال دا فراخ وسی سول راسي یو مثال یو موټ سو یو اتحاد سو ټول مثال غاړه ورکو د ګلید وا چې بلاخره وکولای شو په یو آرام فضا کې په یو آرام ماحول کې مشتي ژوند وکړو.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون دی. د بیلا بیلو زناورو په کور کې د ساتلو شوق په هر ټولنه کې وي. په پاکستان کې او په خیبر پختونخوا کې هم ډیر خلک بیلا بیل شوقونه لري. څوک سپی ساتي، څوک توتیان ساتي او څوک نور دغه شان مرغۍ یا زناور ساتي. همدغه شان یو میله په پیښور کې شوې ده چې یو رپورټ په پیښور نه دی ریډیو خبریاله سادیا قاسم شاره کوي.
محمد یعقوب نامه ده او کاشکار پښاو سره تعلق ساتم څنګه او ما ډیر وخت نه دا جرمن شیفر ساتلی دی کنه دا اوس په خور کې دا اوس دا پروګرامونه چړ شوې دي د نمخ کې پی سي کې شو دا خې دې دا پروګرامونه کیږي نو د سر دای چې دا نسونه خلکو ته ښکار شي کوم قسم نسونه دي نو ځکه کې موږ سره چې دې موږ اوس دې وخت کې راوسی یو موږ سره کینګ شیفر راوسی هم جرمن دی پای کې لګدای چې هایټ کې خوي بیا نارمل جرمن دی موږ سره بیا دې کې موږ لانګ کوډ راوسی دي نو لانګ کوډ کې بیا دای چې آی کې خایس ګوري کنه هم جرمن شیفر نه ټول جرمن شیفر نسونه دي بل دای چې فارم ډیر کنه دا ما ډیر وخت نه ساتلې دي او ډیر مینه سره موږ ساتلې دي باندې موږ تقریبا څه د ورځې زموږ 3000-4000 روپے خالي دي خوراک مراک د دې شیزونو ډاک کوټ شو دا نو شیزونو دا ډیر زموږ خرچه ده همدا خرچې بیا دي دې موږ بریډ کو بس مچوالو هغه خرچه هم هغه خرچه موږ واپس ودی لګو موږ خپل شوق هم به پوره کیږي او موږ دا نسل هم هغه کنه نو دې سره دا خلکو تفریح وشي او نسل هم ګوري چې یار خلکو شاور کې دسی نسل نشته اکثر ما پاکستان بار زموږ مرګري دي هغه سوچ کې چې یار پاکستان کې دسی نسل نشته او که نشته دي هغه ایدا خیال چې ځکه عام سپی بي کنه چې هغه بیا دا نسل وګ چې یار پاکستان کې بیا خصوصي پېښور کې بیا دسی جنگ ماحول کې اوس دسی تیر شوی حالات کې چې اوس بیا دا پېښوګان کېږي لګیا دي کنه نو دې سره خلکو جذبات هم هغه شي او دا نسل هم ګوري خلک هم خوشاله شي واقعي یار خان نسل سره
دې زمان هم نومان دي او زنن راغلي ما دې کې پکې تا نیر فستی ترون حال سره دغه دا پارټي شو دا ایونټ شو سو آی ریلی انجوایډ دا پارټي چې ډیر زبردست پارټي و دا او مونږه فرست ټایم و چې مونږه پکې پکې کې دغه ایونټ وکړل خو مونږه دغه سي زمونږ فرست ټایم و دی به مونږه ډیر انجوای کړ دا پارټي او دلته مختلف قسم چې دی پټس راوړی دی او داس پټس مونږه نو لیدل ها مونږه په ټیو کې لیدل یو یا دې په باره کې مونږه کتابونه کوي خو زمونږ دا فرست ټایم دی چې مونږه دغه پټ ولیدل مونږه ولیدل دا پټ څنګه او څنګه هیبټس او څنګه بیهیویر کول دلته مونږه ولیدل او دې کې مختلف القسم خلک راغلي دي خلک هم دلته انجوای کوي دا پټس کتلو او دغه ماحول
زمانوم کو پیرا محمد زیشان دی او د ګلبهار نه تعلق ساتم او ډیر خدي انجویمنت کیږي انټرټینمنت کیږي لګه یو هم پیډ بار رو باسي لګه اني ټایم خو کور کیدا بشو کیټس کله بار رو ات نو دا انټرټینمنت یو شته رو ات اوس ها زیاده ډیر کم دی هو دا ډیر کم کی خلک خو بس چا ډیر شو کی شو خو قیمت نشته کنه خلک سه سه ساتي هر څه شو کی خپل
جی نامے مرتضیٰ دا اور زیادہ نمل کے اسٹوڈنٹ ہیں نمل پہ خبر کے اور زیادہ پروگرام دے تو حوالے سر کڑو چی اکثر منگورو ڈفرنٹ میوزیکل نائٹس وغیرہ کی اور کلچرل ایونٹس وغیرہ کی نو دام تزمن یو قدرت یو حصہ دا منتظم پذیرائی
قدرمنو لیدونکو د صحت یو ډیره مهمه برخه دغه خواړه تشکیلوي چې مونږ یې خورو څنګه خواړه خورو او غذایت پکې شته کنه شته نو په دې کې پاکستان کې کڅه هم ویل کیږي چې ډیر کسان خواړه په ډیرو برخو کې پریمانه دي خو آیا غذایت څومره مهم دی چې په دغه خواړه د پروتین ویتامین یا نورو اړخونو لپاره څومره بډای یا غنی دي په دې حق له او دغه غذایت د ارزښت په حق له او په سیمه کې د پاکستان پرتله له نورو هیوادونو سره په دې برخه کې زموږ خبریال ملک وقاص خان د یو ډاکټر سره مرکه کړی دی چې تاسو په مرته راګرځو
ګرانو کتونکو د وخت کې مونږ په تنه فارم کې موجود یو نن مونږ یو ډیره مهمه مسله دلته کې راوړل دا او چاته چې مخه تکو نو اغا یو ډاکټر دی استاد تازه د چاینا نه پی ایچ ڈی کړی دا په خوراک او په غذائیت کې دوی به مونږ ته وایي چې یاره په پاکستان کې د غذائیت کمی دی که د خوراک کمی دی یا د دوانو کمې دی یا دوانو پوره دی یا د نور ملکونو یا د نړیوال یا د ګوانډي هیوادونو په مقابله باندې پاکستان کمزې کې ولاړ دی. نو په دې حق لا مونږ ډاکټر شیر علی سره په دې مهمو خبرو باندې لګي پښتنې کوو. دوی ته په خیرالې وایو. په خیرالې ډاکټر صاحب. او ډاکټر صاحب اول خو راته دا ووایه چې د خوراک چې کوم دی دا یو څه شی دی د انسان لپاره.
په دې کې خوراک کې سب بیسک شیزونه دي چې هغه مونږ وایو چې کاربوهایډریټ ورته وایي، نشاسته ورته وایي، پروټین چې کومې غوښې وغیرہ دي، دین علاوه فیټس چې لکه غوړی شو یا لکه غوړ چې کوم دي، دا درې بنیادی د خوراک اجزا دي. بیا دین علاوه نور هم داسې ډېر اجزا دي چې هغه په خوراک کې شامل وي. دې ته ایز اے هول مونږ خوراک وایو. دا خوراک چې دی زمونږ د جسم د نشونما او د برقرار ساتل لپاره د دې متواتر خوراک چې کوم دی اغستل ضرورت وي.
ډاکټر صاحب تاسو دا وایئ چې خوراک د دریو اجزایو باندې مشتمل دی، آیا دا خوراک چې دی هغه کوم چې ضروریات دي د وجود هغه هم پوره کوي او کنه صرف خېټه ډکول چې دي نو دا ضروری دي؟
نو نن سبا په پاکستان کې کوم وګورو زمونږ چې کوم د ماشومان صحت ته نو هغه تقریبا 40% نه زیات دسې سلویخ فیصد نه زیات داسې کسان دي چې هغې ته پوره خوراک نه میلاویږي. یعنی خوراک هغې ته میلاویږي خو په خوراک کې هغه اجزا کمی دی چې هغه د هغوی د جسم چې کوم بنیادی نشونما ده هغه وکړي. نو په هغې کې لکه آیوډین دی، په هغې کې څه د وایټامنس کمی دی، په هغې کې نور هم داسې کمی دي چې هغه پاتې کیږي او د هغې د وجې نه د هغوی چې کوم ذهني نشونما ده هغه هم کمزوری پاتې شي، د چاقت کمزوری پاتې شي. دا ټول د خوراک سره تړلی خبرې دي.
ډاکټر شیر علی صاحب قدام راته ووایي چې پاکستان کې دې وخت کې د خوراک تحفظ شته او کنه؟
خوراک دی د هغې ترسیل چې دی، یعنی ډسټریبیوشن، اصل کې وایي د خوراک تحفظ وایي څه ته خوراک تحفظ وایي چې په انګریزي کې به زه د دې تاسو ته یو شارټ غوندې ډیفینیشن وکړم چې ایکسس بای آل پیپل ایٹ آل ټایم ټو دی فوډ نیډیډ فار ا هیلدی لایف. یعنی هغه خوراک ته رسایي چې هغه مونږ ته همیشه وي او هغه خوراک چې دی هغه زمونږ بنیادی ضرورتونه پوره کوي. نو چې کوم زمونږ بنیادی ضرورتونه پوره کوي هغه خوراک چې دی مونږ ته اویلیبل دی کنه، نو هغه نه دی اویلیبل. تقریبا ما سره دلته سه فیګرز دي چې 30% نه زیات خلک چې دی هغې ته د دې متوازن خوراک رسائی نه ده حاصله. 6% د اربن ایریا کې، یعنی په ښارونو کې داسې خلک دي چې هغې ته د متوازن خوراک رسائی نه ده حاصله. بیا داسې خلک شته دی چې هغې 8.2% داسې خلک دي چې هغې هر ماښام وږي ویده کیږي، یعنی هغوی ته خوراک پوره نه رسي. ٹھیک ده که مونږ اگریکلچر یا زری ملک یو، زمونږ پیداوارونه زیات دي د مختلفو زری فصلونو، خو سټیل لمونږ لکه عوام چې دی یو غټه حصه چې دی هغه وږي ویده کیږي.
ډاکټر صاحب تاسو اوس په لنډو ورځو کې د چین نه راغلی، تاسو ډیر معلومات لرئ، نور ملکونو باندې هم ګرځېدلی، تاسو دا ویلی شئ چې د پاکستان د خوراک چې کوم آزادي یا د خوراک چې کوم ضرورت دی د نورو ملکونو په مقابله کې څه پوزیشن کې دی یا څه حالت کې دی؟
کومګا تر کې پذیر ملکونو سره خپل ځان لکه داغي موازنه کو، نو سدسی ملکونه دي چې داغي نه خو زموږ حالت بهتر دی. لکه په افریقا کې داسې ملکونه شته دي چې داغي نه الحمدلله زموږ حالت بهتر دی، خو که بیا په ترقی پذیر ملکونو کې مونږ ځان سره موازنه وکړو د خواوشا ملکونو، لکه زمونږ په خوا کې چاینا یو داسې ملک دی چې هغې د دې غربت ته د دغه نه راوتي دي او د خوراک په حوالو سره هغوی خپل خوراک چې دی هغه ډېر بهتر کړی دی. افغانستان د انډیا ده، د هغې چونکې د انډیا په خوراکونو کې هم ډایورسټی شته، لکه مطلب تنوع شته دی، خو هلته هم د آبادۍ یو داسې لیول دی چې هغه هغوی ته پوره خوراک نه دی میسر.
ڈاکٹر صاحب نن سبا کومنګ وګورو په غټه کچا باندې چې کوم مالدار ملکونه دیا ترقی وکړي.
ګران اوریدونکو په دې زمانه کې زمونږ د یوې غنټې د خبری خپرونه سر ته رسیږي. زمونږ سره پروډوسر وو محمد عالمگیر، انجینران وو السانټوس او محمد زبیر. مونږ یې مننه کوو. زه محمد اکرام
او زه فواد لامی
تاسو نه اجازه غواړو او د دې وروسته به تاسو زمونږ د همکار وکیل خان سره اخیری پروګرام اورئ. الله پاک.